ستړي مشه د وایس اف امریکا ډیوار ټي وي په دې خبرونه کې درته زه رحمان بندره په خیر راغلی وایم. نن د نومبر 13 نیټه ده، د پاکستان کې د شپې لس افغانستان کې نانیمې او د امریکې په سر ښار واشنگټن ډي سي کې د ورځې 12 بجې دي. په دې خبري خبرونه کې یو شمېر مهم رپورټونه لرو. درته وایو چې د عمران خان پاکستان وزیر اعظم د مخالفو ګوندونو په اقلا په خپل تقریر کې څومره سخت ټکي کارولې دي، او د پاکستان مسلم لیگ نون ګوند مشرانو ولید چې په کال 2006 کې بیا د سره انتخابات غواړي، عمران خان یې لتاړ کړی دی. او دا به هم درته وایي چې د ملګرو ملتونو په پاکستان نه د ښېګڼې خپل پروګرام ځنډولی دی د افغان کډوالو په اکله. دې خبرې خپرونه کې یو شمېر نور هم مهم رپورټونه لرو، راسه وسره. اردو پاکستان ته په پاکستان کې سیاسي میدان تود دی یا گرم دی؟ او د دې ګرمېدو د تیریوي میاشت راسې خبرونه وو په اسلام آباد کې د وزیر اعظم عمران خان په ضد مولانا فضل الرحمن او دغه ملګرو پر لټواله وو. اوس پاکستان وزیر اعظم جواب ویلی دی، په خپل تقریر کړی دی، او په پاکستان کې نور سیاسي حالات څه دي دا براته کوي د ډیورډو خبریال اورنګزیب خان په دې رپورټ کې.
په داسې حال کې د پاکستان یو عدالت پخوانی وزیر اعظم نواز شریف ته د علاج لپاره د بهر تلو اجازه ورکړې ده. لوی حکومت مخالف پاکستان مسلم لیگ په هیواد کې د نوې انتخاباتو غوښتنه کړې ده. بلخوا وزیر اعظم وایي احتساب عمل به جاری وي او چا ته به این آر او یا قومي مسالتي آرډیننس به ور نه کړي. وزیر اعظم عمران خان نن قانوني ماهر ډاکټر بابر اوان سره ملاقات کړی دی، او ملاقات نه پس بابر اوان یو بیان کې ویلي دي چې وزیر اعظم عمران خان په دې خبره ټینګ ولاړ دی چې احتساب عمل به جاری ساتي او یو سیاسي مخالف ته به هم این آر او ور نه کړي. دوی زیاته کړه حکومت د ادارو په مضبوطی یقین ساتي. بلخوا لوی حکومت مخالف پاکستان مسلم لیگ په داسې حال کې د نوې انتخاباتو غوښتنه کړې ده چې لاهور اعلی عدالت پخوانی وزیر اعظم نواز شریف ته د علاج لپاره د هیواد نه بهر تلو اجازه ورکړې ده. د ګوند مشر احسان اقبال میډیا ته ویلي دي چې انتخاباتو کمیسیون د یو داسې کامی ډایلاګ یا خبرې اترې یقیني کړي چې پکې ټولو سیاسي ګوندونو شرکت وي، او دا خبره یقیني شي چې راتلونکي انتخابات به آزاد او صفاوي.
اور وہ راستہ نئے انتخابات کا راستہ ہے، اور ہم پھر مطالبہ کرتے ہیں کہ 2020 میں آزادانہ منصفانہ انتخابات کے لیے.
احسان اقبال وی راتلونکي کال د نوې انتخاباتو غوښتنه ځکه کوو چې موجوده حکومت مکمل ناکامه شوې ده. دوی د حکومت خراب معاشي پالیسو او خراب اقتصاد باندې هم تنقید کړی دی، او دا غوښتنه یې هم کړې ده چې په میډیا بندیزونه دې ختم کړي شي، او حکومت د احتساب عمل سیاسي انتقام لپاره استعمال نه کړي، او نه د پخوانی وزیر اعظم نواز شریف بهر تلو کې څه مشکلات پیدا کړي. د ګوند لخوا قومي اسمبلی غړی مریم اورنګزیب وایي نواز شریف به سبا ورځ علاج لپاره یو هوایی ایمبولنس له ذریعه به بهر ځي. بلخوا مطبوعات وایي د نواز شریف نوم اوس هم په بهر تلو باندې بندیز نوملړ یا ای سی ایل کې شامل دی، او دوی به عدالتي حکم له ذریعه بهر خو ولاړ شي، خو نوم به هم په ای سی ایل کې وي. د حکومتي اتحاد مرکزي وزیر شیخ رشید هم حکومت نه دا غوښتنه کړې ده چې د نواز شریف په بیماری د سیاست اونه کړي، او نه د لاهور اعلی محکمې فیصلې پر ضد ستر محکمې کې اپیل وکړي. اطلاعاتو لپاره د وزیر اعظم سلاحکار فردوس اشکمان وینا ده چې د نواز شریف سره به سیاسي اختلاف به جاری وي، خو علاج په لار کې به حکومت ورته خنډ نه جوړوي.
قانون به انکا پیچھا کرتا رہے گا، عدالتیں بھی ان کو پکارتی رہیں گی.
دوی وی عدالت ته ترول وجه نواز شریف ځان خپل اگیر کړی دی، اوس حکومت او عدلیه به د دوی پسې وي. پاکستانی مطبوعات بلخوا وایي وزیر اعظم عمران خان سبا ورځ د کابینې غونډه هم رابللې ده چې پکې د نواز شریف بهر تلو په حق له خبرې کیږي. وړاندې د وزیر اعظم عمران خان او پوست سر لخکر ترمنځ شوې ملاقات په حق له هم په ټویټر پاکستانی صحافیانو لیکلي وو چې د ملاقات کې د نواز شریف بهر تلو باندې خبرې شوې دي.
او هم د دې موضوع سړنه کوو د ډیبر ریډیو په واشنگټن کې خبري عالم شروال کندر پسیمه کې د سلنکار اسمل خان هم په دې موضوع یو شمېر تبصره کړې دي.
مولانا صاحب د غرنی نه پوس دا خبره اوسل بیا په شدومت باندې کیږي د خاص سره د کوم اپوزیشن جماعتونه دي هغه دا خبره کوي او وټه خبر ده چې حکومت بولې دې تغاړې دې چې انتخابات شي یو صورت وتی شي او هغه صورت ده چې د حکومت چې تم په لګیان دي هغه د خان صاحب نه پرشاشي اوس نن سبا چې کوم حالات روان دي نو دې ډېر غټ کنفیوژن جوړ شوی دی یو چې کوم دې نو په دې باندې کنفیوژن دی چې چودھری پر جناحی یو دوی ٹروگانی ورکڑے اور چودھری شجاعت حسین انٹرویو ورکڑا بیان ورکڑا دا دین دا چې دا خبر روچا تا شوچے لکا دی اسو دا حکومت نا ڈڈا کئی یا ملک ان پی ایم چکم دی دا غیدار خم دا سی بیان را لی منگل سے پارٹی دا مخینا خوشا لنے دا دا پارٹی آنے دین دا حکومت پر پشا کی گی حکومت سارا جنہوں کسانو صرف عسکریت تے دا پارٹیاں کې دې کې دوه پارٹیاں دې نن پشاش نه د حکومت را ورځي نو بیا خو صورت پیدا کیږي چې په داسې وخت کې دې وخت کې داسې حالات مخ کاری چې دا پارٹیاں اعلانې تو غ باندې چې پشا باندې شي کوشش ته هر قاضي کې دا کوشش وکړي چې د پارلمان د نه انتخاباتو شي لکه چې دې وخت کې څوک هم تیار نه دي چې پارلمان نه استعفا ورکړي
خود مسلم لیگ نون خوم لوی گوند او هغوی د غشان وړاند د پیپلز گوند خو هم چې کم دی راشه بیانونه راغلی وو او مولانا فضل الرحمن خو په دې خبره باندې سخت هغه چې وزیر اعظم د سپاور کی او د مسلم لیگ نون ډلې چې وجه د نوې سره ټاکنې دیو شي نو په دې باندې ټول سیاسي ګوندونه سمره متفق کړي دا چې د پارلمان
سره پارلمان کې سټیک ډیر کم دی هغه پکې د شوار ګری سره ضرور وړي په پارلمان کې یاس نقصان پکې د مسلم لیگ نواز د پیپلز پارټي د ځکه چې داغي غړي د غړي ممبران په سملې کې ډیر زیات دي او دا دواړه غړي جماعتونه دی وخت دې ته تیار نه دي چې هغه د انتخاب د پارلمان نه استعفا ورکړي مطالبه ضرور کوي د نوې انتخابات کې نوې ټاکنو او دې ته تیار نه دي چې دې استعفا ورکړي او داغي په نتیجه کې د انتخابات کې
سمه او دا مولانا فضل الرحمن صاحب له خوا چې کوم احتجاجونه د هغه اوس وروسته حال څه شو
زما خپل خیال دی چې دغه د احتجاج کوم نوکری ډیر زینو کې کوم دی اکثر مقامی خلکو ته پکې ډیر مشکلات جوړ شوې دي هغه اوس راضي او مولانا صاحب چې کوم کسان دي چې کوم ناسته کوي هغه سره خبرې ورسره اړي خبرې ورسره کوي چې دا مشکل ختم کړي نو دی وکه خلک څنګه راغلي دي او د مولانا صاحب د درنې په وجه باندې او ملک دغه رنګ صورتحال نه پیدا شوی چې ګني خلکو ته سفر څه چې څنګه راته کې فرق پرې وتی یا ملک د سامان د رسد د تیل د رسد یا د نور دغه رنګ یان د رسد پای کې څه خلل راغلی چې کاروبار رواني او ژوند رواني زمانه به خل حکومت په دې درنې په وجه باندې د دې نارس په وجه باندې مولانا صاحب بیا خبرو ته کیږي
ډیر مننه اسماعیل خان صاحب
ډیر مهرباني
او د افغانستان په پاکستان کې د میشتو کډوالو په جمی کې یا جوړو کې یا یخنې کې د بیرته تلو لړۍ ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې تړلې ده. ارشد حسین له اسلام آباد رپورټ راکړي.
د کډوالو د پاره د اقوام متحده ادارې یو ان ایچ سی آر اعلان کړی چې د پاکستان څخه د افغان کډوالو خپل هیواد ته پر رضاکارانه ډول د بیرته ستنېدو بهیر به د جمی د موسم لکبل د روان کال د دسمبر د لومړۍ نیټې څخه تر کال 2020 د فروری د 28مې نیټې پورې بند وي. د ګلپورز د ډیو ریډیو سره خبرو کې د کډوالو د پاره د متحده قانونو د ادارې د یو ان ایچ سی آر ویان قیصر افریدی ویل چې دا عمل هر کال د جمی د موسم لکبل تر دریو میاشتو پورې بند ساتل کیږي. کیږي او سږ کال به هم دا بهیر د دسمبر د اولنې نیټې نه د کال 2000 د فروری د 28مې نیټې پورې بند وي.
دا سنټری بو د کال د 1 دسمبر نه والی 28م فروری پورې دا سنټری بندي او 1م مارچ نه یعنی 2م مارچ نه 1م باندې خو د اتوار ورځ د خو 2م مارچ نه بو 2م مارچ 2000 نه مکه بدلی دوباره به دا منکلو.
قیصر افریدی زیاتوی څنګه چې په پاکستان کې د یخ موسم لکبل د افغان کډوالو د بیرته ستنېدو د یو ان ایچ سی آر مرکزونه بند وي، هم د غرنګ په افغانستان کې هم د ادارې انکیشمنت سنټرې تړلې وي. د کډوالو د پاره د اقوام متحده ادارې یو ان ایچ سی آر ویان بیا وایي په پاکستان کې چې د افغان کډوالو د خیرخېګړې لپاره کمی پروژې روانې دي، په هغې به کار جاری وي. د یو ان ایچ سی آر د شمیرو تر مخه دا مهال په پاکستان کې شاوخوا 400,000 افغان کډوال جون کوي چې د هیواد په بیلابیلو سیمو کې میش دي. او قیصر افریدی وایي په دې کې زیاتره کډوال په خیبر پختونخوا صوبه کې میش دي.
تقریبا 7,000 افغان کډوال په خیبر پختونخوا کې ژوند کوي. دا رنګ 3,500 خلک چې کوم دي هغه په پاکستان کې دي، 1,60,000 په پنجاب کې دي، 15,000 خلک چې کوم دي هغه په سندھ کې دي، چې په دې کې زیات خلک په کراچۍ کې دي. دغه رنګ چې کوم کشمیر دی هلته کې هم تقریبا خلک ژوند کوي، په اسلام آباد کې هم دي. نو تقریبا 14,000 خلک چې کوم دي هغه افغان کډوال دي چې په پاکستان کې ژوند کوي.
د کډوالو د پاره د متحده قانونو د ادارې یو ان ایچ سیار د شمیرو تر مخه سږ کال خوښه 15,000 افغان کډوال خپل هیواد تستانه شوي، او دغه رنګ د کال 2002 نه تر اوسه پورې خوښه 3,600,000 افغان کډوال خپل وطن ته بیرته تللي دي. ښکارا دی چې یو ان ایچ سی آر د خیبر پختونخوا په ازاخیلو او نوخار کې او د بلوچستان په بلیلی او کوټه کې د بیرته ستنېدو مرکزونه لري، او دغه رنګ د کابل په سمرخیل، د جلال آباد په جمال مینا او قندهار کې مرکزونه به هم تړلي وي. ارشد حسین، وایس آف امریکا، ڈیور ریڈیو، اسلام آباد.
اوس خبرې کوو. تیرونی تاسو په مطبوعاتو کې اوریدلي چې د پاکستان د استخباراتي ادارې مشر جنرال فیض کابل تللی و. په دغه وخت کې داسې خبرونه راغلي وو چې د پاکستان د طالبانو حقاني شبکې ځینې غړي په کابل کې خوشي کیږي، ځکه چې د هلته دوا بهر ملکیان نیول شوي وو او داغو په بدل کې به د عدل بدل کیږي. خو اوس څېړونکي رپورټونه دا وایي چې د عدل بدل شاید ناکامه شوی دی. موږ سره ملګری شوی دی باروس خان صاحب. باروس خان صاحب، سړي مشه دغه پروسه ناکامه شوه، کومه چې د بهر ملکیانو په خوشی کېدو باندې د حقانیانو خوشی کېدو خبرونه وو، او کابل ته د استخباراتي ادارې مشر تللی د پاکستان.
او دا کوم خبرونه چې راوتلې دي اوس نو دا غي تر مخه خو داسې ښکاری چې دي سم موافقه ته ونه رسیدل، او بیا دا هغه وجه کېدل شي. یو خداله چې کله دا سواب یا دا بدل چې قیدیانو کېده، د دوه پروفیسوران دي چې کابل نه تختولي وو، او بیا دا غي په بدل کې د حقانی جلال الدین حقانی زوی انس حقانی او دا غسر دوه کسان نور دغه طالبان مهم خلک دي چې هغه غوښتل دي. خو خبره دا ده چې د دې سره تړلي شرایطو کې یو دا و چې طالبان به د دې نه پس د افغان حکومت سره خبرو ته کینی، یو پکې دا شرط و. دا په خبرونو کې راغلی مطبوعاتو کې. بل چې کومه د دې وجه کېدلې شي هغه دا ده چې دا دوه کسان د پروفیسوران به دوی لاول خو دی ویلي چې دا په افغانستان کې یعنی حکومت ته وسپارل شي یا به امریکې ته وسپارل شي. خو داسې ښکاري چې دوی په افغانستان کې هغه نشي ساتلی یا یې نه دي ساتلی. دلته اوس خبره راځي چې دوی به کوم ځای ورسپاري. مخکې به اقدام راغلل چې جرمني ته به لاړ شي، خو جرمني ته به دا کوم ځای نه ځي. دا ټول هغه سوال نه دي، ځکه چې له دې نه مخکې پوریاد به کو دوه دغه شان خارجان چې ښځه خاوند دي، امریکایي ښځه وه یا کینیډین سړی و، هغه په افغانستان کې وتښتول شول او بیا غیر اوتل په پاکستان کې. هغه پښتنې راپورته کړې پاکستان خوول چې بیګا د شپې یو شپه مخکې مونږه چاپه واله، او دغه شانتي هغه بیا د دنیا د کنوینس کولو لپاره سدلایل مضبوط دلایل نو دلته کوم خبرم به دغه ترازی چې دا کسان چرته دي کچری د طالبان او د پاکستان تعلق خيو بیا په پاکستان کې ښکارا کوي پاکستان به خپل دفاع څنګه کوي او یا بیا دا چې طالبان به په پاکستان کې دی والا کوي نو دې به هم دا معنی شي چې دا هم سره یو خلک دی دی هغه بنیادی دغه راپورته کړی دی نو امکان ډیر دی چې د دوی دا خبره که په دغه شرایطو وي دا روغه نشي
او د دې کم شرایط چې تاسو ویل د دې امکان نشته دی خو یو بل باروس خان صاحب تپوز کول غواړم د هر څه په داسې حالاتو کېدل چې د افغانستان کې د امن د پروسې لپاره په تیر یو کال کې کوششونه شوي دي ډېر زیات خپل افغان صدر اشرف غنی د سولې په حق بیا بیا ویلي دي چې افغان اولس دې ته بیتابه دی په منځ کې انتخابات هم وشو آیا د افغان د سولې عمل چې دی دا به روان وي که نه دا به اوس د خلکو هغه فکرمند دی چې داسې واقع کېږي دا به وځنډول شي دې سره
نو د خبرو اترو عمل خو د هغوی د دواړو په منځ کې خو نشته نو روان نه دی د امریکا او د طالبانو روانو هغه ناکام شو اوس طالبان وایي چې د ذبیح الله یو آډیو کلپ خور شوی دی نه پرې پوهېږم چې به هغه اصلي که نه وي خو د هغې د مخه طالبان دا فکر کوي چې ګنې خبرې اترې خو د امریکا او د طالبانو روانې وي اوس پکې د افغانستان د حکومت سره او بیا دا ګڼي نه دا پکې د څېړنکارانو بلکې د افغان څېړنکارانو په خصوص توګه بیا د افغان چارواکو چې ګندې د طالبانو خوله چې ده دا د طالبانو خپله خوله نه ده بلکې دا د پاکستان غوښتنې دي چې دوی داسې کوي نو خبره ترې خو د هغې په خام نه دي شروع شوي په داسې حواله چې هغه د امن په خبرو باندې کښېني بیا چې امریکا سره بیا خبرو ته کښېني نه کښېني په کومو شرایطو کښېني او که چېرې دا دغه ناکامه شو دا د دې قیدیانو دا تبادله نو بیا خو به د خبرو اترو امکان چې بیا به نور هم کمزوری شي
ډېره مهرباني باروس خان صاحب سره ملګری شوي وای
مننه
تیرو ورځو کې په اخبارونو کې او په الکترونیکی میډیا دا خبرونه خواره شوي وو چې امریکا او افغان طالبان خپلو کې د قیدیانو په ورکړه راکړه سلا شوي دي خو بیا ناڅاپي دا خبرونه راغله چې د قیدیانو د ورکړه راکړه عمل ودرېدلې دی په دې موضوع د امریکې په مشهور اخبار واشنگتن پوسټ کې د اخبار د زنانه لیکوالې د سوسانا جارج یو تفصیلي معلوماتي او تجزیاتي مضمون چاپ شوی دی د مضمون سرخط ته افغانستان کې د قیدیانو د ورکړه راکړه د عمل په ډیل کېدو طالبانو سره د خبرو اترو د بیا شروع کولو کوششونه هم کړکېچن شوي دي سوسانا جارج د خپل مضمون په شروع کې لیکي چې د امریکې او د افغان طالبانو ترمنځ د قیدیانو یو بل ته د ورکولو په خبره د دواړو فریقو د سلا کېدونه پس دا امیدونه پیدا شوي وو چې اوس به د دواړو فریقو ترمنځ د امن د ختمو شو خبرو اترو په بیا شروع کولو کې هم ډیره اساني پیدا شي خو د قیدیانو یو بل ته د حواله کولو په کار کې د خند راپورته کېدو له سببه د افغانستان د جنگ د دې دوه لویو فریقو خپلو کې خبرو اترو دپاره یو بل ته مخامخ کې ناستو کې هم خندان راولاړ شوي دي په دې قیدیانو کې به یو د امریکې پروفیسر کیون کینګ او بل د آسترالیا یو استوګن ټیموتی ویکس امریکې ته حواله کېدل دا دواړه کسان د کال 2014 د اگست نه د طالبانو په بند کې پراته دي طالبانو دا دواړه کسان د کابل د مینز نه په زور تختوري دي د افغان حکومت او د امریکې په قید کې د طالبانو درې مشران بندیوان پراته دي دوی کې د یو نوم مالی خان د بل حافظ رشید او دریم د حقانی ګوند د حق رسیدلی مشر د جلال الدین حقانی زوی انس حقانی دی دوی دا وخت په باګرام کې ساتلې شوی دی واشنگتن پوسټ لیکي چې د افغان صدر د خاغری اشرف غنی د اعلان باوجود تر اوسه پورې یو بندیوان هم خوش کړی شوی نه دی افغان حکومت او طالبان په دې معاملې کې د لانجې راپورته کېدو الزامونه په یو بل لګی د ولسمشر اشرف غنی ویان صدیق صدیقی د قیدیانو د ورک لراکړه په عمل کې د ډیل راوستو تور په افغان طالبانو پوری کړی دی. صدیقی د خالی په ورځ په ټوئیټر خپل یو پیغام کې ویلی دی چې طالبان د فیصله شوو شرطونو په منلو کې پاتې راغلي دي خو د تفصیلات نه دی ښکاره کړي. بلخوا د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد د قیدیانو د ورک لراکړه په عمل کې د اړوک پیدا کولو تور په امریکا پوری کړی دی. ذبیح الله مجاهد خپل یو بیان کې ویلی دي چې د قیدیانو یو بل ته د حواله کولو عمل هغه وخت تعالی ترغه شو کله چې طالبان قیدیان افغانستان نه قطر ته د بوتلو دپاره درېمګړي ملک ته حواله نه کړی شول. ذبیح الله مجاهد د یو نامعلومه مقام نه په ټیلیفون خبریالانو ته دا هم ویلی دي چې دا معامله لاځوړند پرته ده. دلته امریکایانو نه تپوس پکار دی چې دوی طالبان قیدیان ولی درېمګړي ملک ته نه دي سپارلي. سوسانا جارج خپل مضمون کې زیاته چې افغانستان کې د امریکایي سفیر جان باس په دې ټوله معاملې د څه قسمه تفسیري کولو نه انکار کړی دی. خود د قیدیانو د ورکړې راکړې د عمل د ډیل کېدو مرسته کړې ده. د په ټوئیټر خپل یو پیغام کې ویلي دي کېدې شي چې دا ډیل په لوګر او کابل کې د شوو حملو له سببه راغلی وي. امریکایی سفیر خاغری باز خپل ټویټ پیغام کې دا هم ویلی دی چې د امن د پاره سخت فیصله لازمی وي خو سخت فیصله سره سره د زمینی حقایق او حالاتو په نظر کې ساتل هم ډیر ضروری وي. اخبار لیکي چې د قیدیانو د ورک لراکړې د پاره د امریکایي خصوصي استاذ زلمی خلیلزاد ډیر لاس خپې وهلې وي. زلمی خلیلزاد نن سبا د طالبانو او د امریکایي ترمنځ د خبرو اترو د بیا شروع کولو د پاره د پاکستان او د افغانستان دورې کوي. زلمی خلیلزاد د طالبانو او د امریکایانو ترمنځ د خبرو اترو د بیا شروع کولو په غرض په یو بل د اعتبار پیدا کولو د پاره اهم خبرې اترې کولی او د قیدیانو یو بل ته د حواله کولو په معامله په یو بل د ادبار را پیدا کولو په غرض سلا یو کړی شوی وه. سوسانا جارج واشنگتن پوسټ کې د چاپ شوي خپل مضمون په اخیر کې لیکلی دي چې دا لا واضح نه ده چې خبرې اترې به عمده هغه ځای نه شروع کیږي چرته چې ختم شوی وي او کنا بیا به د سره شروع کیږي. د خبرو اترو د ختمېدو نه وړاندې د طالبانو او د امریکایي ترمنځ یوه روغه لیکلی شوې وه چې اصولي طور دواړو فریقو منلې ده. په دغه روغه کې به د امریکنو فوجونو افغانستان نه د وتو په بدل کې طالبانو دا لوس کولو چې دوی به ترهګر ګوندونو د افغانستان په خوره ځای نه ورکوي.
چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د تجارت په موضوع دی په دې باندې وړاندې کوو. تجارت موضوع د پاکستان او افغانستان ترمنځ تل د موضوع شوی په باسونه به شوی دی. د چمن او تورخم پولا دین علاوه د افغانستان او پاکستان د تجارتي سوداګریو تړونو جدي پاغي باندې اثرات او داسې نور. تازه تجارت په موضوع یو بل رپورت د وړاندې کوو د افغانستان پاکستان ریاض حسین د ډیورې خبريال تیار کړی دی.
د پاکستان او افغانستان په ګډه جوړ کړی شوی د تجارت او صنعت چیمبر وایي که د دواړو هیوادونو ترمنځ اصلي تجارت ته وده ورکړي شي نو دې سره به په تجارت منفي اغېز پرېوځي. د پاکستان مرکزي حکومت فیصله کړې ده چې د دواړو هیوادونو ترمنځ اصلي راهداري کوم چې د انټرنیټ د لارې کولی شي ته وده ورکړي او د تګ را تګ دپاره د ویزې اخیستل هم لازمي وګرځوي. خو د پاکستان او افغانستان په ګډه د تجارت چیمبر مشر خان جان الکوزی وایي د وړاندې نه د انټرنیټ لخوا په تجارت کې مشکلات مخې ته راځي او که حکومت اصلي تجارت ته وده ورکړي نو دې سره به د دواړو هیوادونو په تجارت منفي اغېز پرېوځي.
دا تجارت کار څومره دوی عصري کوي په هغه اندازه باندې به نور مشکلات را ایجاد شي او تجارت به کمزور شي او افغانان به بل طرف ته تجارت مخه کی یا د ایران سره یا د منځنۍ اسیا سره دا وینه به خپل ضرورت راوړي که دوی د ویزو مشکل راوړي په افغانستان او د نورې دنیا او د پاکستان مناسبات ډیر فرق کوي دا شي مشکل خو مونږ به د تاجکستان او ازبکستان سره نه لرو دا خو د دوو مملکتونو په شان د یو کور په شان ته ژوند دی اوس چې پرابلم جوړ کړي به هم پرابلم جوړ کی په اقتصاد به منفي تاثیر وکړي زه په دې باندې باور لرم
د پاکستان مرکزی حکومت فیصله کړې دا چې د گاونډي هیوادونو سره په پولو باندې د کسٹم او نیم پوزي کارکونکو نوې دستي جوړې کړې او دغه هیوادونو ترمنځ د غیر قانوني تجارت او قاچاق مخونی سي د انګریزي ژبې ورځپاڼه ډان وایي د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د دې د پاره د وړاندې نه د 2000 کارکونکو د برتی کولو منځوري هم ورکړې ده ورځپاڼه وایي د حکومت لخوا د داخله وزارت او د تجارت محکمې ته ویل شوې دي چې د افغانستان سره په پولو د افغانستان اوسیدونکو تګ راتګ په مزمزه د تذکری په ځای انټرنیټي طرف ته بوزي او د ویزی په طریقې کار باندې هم عمل درآمد وکړي او دا عمل به پراتلون کې ډیر شو میاشتو کې سر ته ورسي په دې حق له خیبر پښتونخوا کې د ماربل انډستری مشر اصغر خان عثمان خیل وایي د قاچاق مخنی ول به په خیبر پښتونخوا کې مقامی کارخانو ته فایده ورسوي خو باید چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د ویزی ورکول اسان کړي شي
کامیاب انډستریزیشن عمل کې چې زمونږ بارډر سیف شي زمونږ چون کې د کی پی کې د ماربل انډستری ډیره زیاته ده ایران نه خاص کر دا سه او افغانستان سره باندې راځي د ایران نه خاص کر دا سمګل ټایل راځي کرامیک سټایل که دا موږ کنټرول کو نو دا غي د وجه نو د لوکل انډستری ته فائدہ راځي ویزا که دا ستریکي سره لکه اوسنګ قطر فورته پاسپورت وو خي آی ډی کارت وو خي پاسپورت دا بس مهر مهر نه لګي او غي مرضی او بیا وځي کنه که دا سه صورتحال د سیستم زمونږ او شي چې یاره صرف ډاکومنټیشن چر یو کا سو کراغه څه دا پار راغه فلحال موږ ته پدای کی فلیکسیشن دې کې زمونږ صوبې ته ډیر زیات خيري
د پاکستان او افغانستان په میاس کې د وړاندې نه تجارت یو نیم ارب ډالر تر کوس شوی دی او حکومت هڅه کوي چې د دواړو ملکونو ترمنځ د تجارتي حالې ځلې د شپګونو 8 ارب ډالر ته ورسوي خو ماهرین وایي د وړاندې نه د دواړو هیوادونو ترمنځ د تاوتریخوالي په نتیجه کې کونسلګری هم بند شوی دی ریاض حسین وایس اف امریکا ډیوا مردان
مهم خبرونه چې چرته هم وي تر تاسو یې درسو د خبره خلکو سره غږیږو
د پاکستان او افغانستان تر مابین پر دغه چمن سره دی پلو باندې اقدامات اخته کې صرف 400 نه ده ټول ریجن دی
هغه خبر پر ابو چې تاسو مهم بوله
تاسو څنګه په اول کې ویل دا چې نو اوري د څنګه د دې په امریکا کې د خپل کار شروع کو او اوسه ودا
ټوئیټر @VOA دیوا فیسبوک VOA دیوا
افغانستان د میوه د سندونو غرونو واورو او د خلګانو پر ډیر مشهور دی په دې تاسو رپورټونه ګورئ په مطبوعاتو کې وینئ یو شی پکې چې ډیر زیات خوخیږي په نور نړۍ کې هغه د افغانستان انار دی د افغانستان په انارو یو خزانګړی رپورټ د ډیبو ریډیو خبریال ارباب محمود تیاروی یې وړاندې کوي
د افغانستان په جنوبي سیمو کې بزګرو د کوکنارو د متبادل په توګه د انارو باغونه لګولې دي
سبا دغه نو روسي لکه دا نو خپل سبا دغه نو پاکت د ایزار لري چې
خو سخکان د سخت یخنه په باغونو د مرزونو او د صادراتو د ستونزو په وجه دوی د مشکل سره مخ شوې دي په نړیواله کچه د صحی ګټو لپاره منل شوې دا میوه د افغانستان او بیا په خاص توګه د کندهار د کروندګرو د ویاړ فصل ګڼل کیږي د بوټي نزوړند د انار د خټکی عمره غټیږي په منی کې دا انار راورسی بیا د هواد په منډیو دکانونو او پلارو کوڅو کې په لاسګاډو کې دله دله پراته وي خلک د دې رس یا جوسونه هم ډېر سکي خو د کندهار باغوانان وایي سږ کال په انارو د مرزونو او د پاکستان لخوا د نوو ټیکسونو لګولو په وجه دوی د تاوانونو سره مخ شوي دي د کندهار بزګر حاجی عبدالمنان د تیرو دیرشتو کالو راهسي انار پیدا کوي دی وایي سږ کال په سپرلي کې د وخت مخ کې یخنه د دوی د انارو باغونه په ګل کې وخلی دي او د دوی د انارو پیداوار سلويخت فیصد رقم شوې دي
پروت کال په دغه شپو کې د خدای تعالی واده نه په ګرر غنداو کې په زمړ په کلی کې نه و پاته سر کال یو واده نه ولاکه خرڅ شوې دي واده نه ډیره ده کلر
د انارو باغوانان غواړي حکومت ورسره مرستي وکړي او په وخت باندې د ماشو چنجو او ملخانو سپریګانې هم وکړي. د کندهار یو بل زمیندار رحمت الله هم د عبدالمنان غونډې تشویش څرګندوي. د کندهار د چیمبر اف کامرس مشر نصر الله ظهیر وایي د کندهار انار د ذائقه او رنگ په لحاظ خپل ثانی نه لري او په نړیواله کچه د کندهار انار په اول نمبر ګڼل کیږي. دی وایي یو انار په 15 امریکني سنت خرڅیږي او چې کله کابل ته ورورسي نو بیا یې درې چنده سیوا شي. لکه د انارو د باغوانانو په شان ظهیر هم وایي د پاکستان لخوا د ټیکسونو سیوا کولو په وجه په هیواد کې د انارو بیې راټیټې شوې دي او باغوانان د ډېرو ستونزو سره مخ دي. خو په کابل کې د پاکستان سفارت دا خبره ردوي چې پاکستان ټیکس ډېر سیوا کړی دی او زیاتوي چې افغان سوداګر په تواتر سره د انارو او د نورو تازه میوو بیې ټیټې ښایي ځکه ټیکسونو کې یې لږه ډېره اضافه کړې ده. د اسلام آباد په منډی کې د تازه میوو کاروبار کوونکي محمد حفیظ وایي د کندهار نه انار راوړل ګران شوي دي. د کندهار د چیمبر اف کامرس نائب مشر عبدالباقی بینا وای هر کال د افغانستان نه پاکستان، هندوستان، عرب اماراتو او سعودي عرب ته د سلويختو نه تر 50,000 ټنو پورې انار ورلېږل کیږي. د نړیوالې پرمختیا لپاره د امریکې اداره یا یو ایس اے آی ڈی د کلونو راهیسې هڅې کړي چې د کوکنارو د کرنه خلک واړوي او د دې په ځای ورته متبادل لار پیدا کړي. خو اوس هڅې کوي چې د افغانستان د بزګرو د فصلونو لپاره په نړیواله کچه منډی ولټوي.
د بشري حقوقو کمیشن د سیاسي فعال ادریس خټک ته خوشی کولو غوښتنه کړې ده. ادریس خټک سیاسي فعال وو او مختار باچا وو چې په 14 تاریخ د اسلام آباد نه پیښو تر روان وو چې په لار کې بې درکه کړای شو. د ادریس خټک په خلا تفصیلي رپورټ د ډیو ریډیو خبريال عبدالرزاق راکوي.
پاکستان کې د بشري حقوقو کمیشن ویلي سیاسي فعال ادریس خټک څوک چې د زده کړو د وخت نه یو سیاسي کارکون پاتې شوی دی هغه دی خوشی کړی شي. ایچ آر سی پی یا هیومن رائټس کمیشن آف پاکستان په یو ټویټ کې ویلي دغه ډول په زوره بندیوان کول غندي او د پاکستان د ریاست نه غوښتنه کوي چې د خپلو وګړو د پاره دی خپل آئینی ذمہ‌داری پوره کړي. د نېشنل پارټۍ د خیبر پښتونخوا مشر مختار باچا د ادریس خټک څوک چې په صوبه کې د یادګون مخکینه عمومي سیکرټرو د بدرکه کېدو په اړه ډیو نیوز ته ویل
په 13 تاریخ باندې دا سو مادیګر سپینځه او پینځه مومنس کې د دې صاحبان را روانو سره ډرایور او د صوابې په انټرچینج باندې سپینو کپړو کې خلک چې کومون هغه دا اوچت کړی دی ډرایور هم او دې هم ډرایور بیا درې ورځې وروسته په 16 تاریخ باندې واپس کور ته راغلی دی او دې لا تر اوسه پورې دا حال معلوم نه دی چې چېرته دی او چا سره دی. دا هغه هیڅ ذاتي کلیش چا سره نشته نه هغه څه داسې بزنس کېنوال دی او نه ورسره دومره ډېرې زیاتې غټې پیسې دي چې د پیسو لپاره به چوچت کړی.
نوموړي زیاته کړه د ګوند مشر حاصل بزنجو نن د ادریس خټک متعلق خبره کوي او د هغې وروسته به د پارټۍ غړي د بې درکه کېدو په اړه دوی مقدمه درج کړي.
د هیومن رایټس کمیشن آف پاکستان فعال غړی او هغې په هغې کې خارا اکټیویټي دغه اخیستلې ده او بیا د سابق سوویت یونین الومینای اسوسیشن چې کوم د هغه سټوډنټان فارغ شوي او راغلي دي د هغې دغې تنظیم جنرال سیکرټري هم نن مونږه د مازیګر پر انتظار کوو. زموږ صدر صاحب حاصل بزنجو هغه نن په دې کې غیر رسمي یا دا شانته معلومات کول غواړي چې هغه مونږ ته لږ اندازه ولګېږي نو بیا به نن وروستو ټایم کې مونږه اف آی آر درج کول یا عدالت ته تلو کار کوو.
د پیښور های کورټ وکیل او فعال شهاب خټک ډیو نیوز ته ویل چې ادریس خټک یو سیاسي او د بشري حقوقو مبارز او هغه هم د هغه تنانونو یو تازه مثال دی څوک چې په ځانګړي ډول د پښتنو حقوقو خبره کوي او روستو ډیر په طریقې سره اوچتول کیږي او بې درکه جوړول شي.
هغه ټول عمر دغه د پیس لپاره د امن لپاره کار کړی دی، د بنیادی انساني حقوق چې دي د هغې په لړ کې، او بیا د پښتنو چې کوم خپلې مسلې دي د هغې باره کې کار کړی ټول عمر. نو دا چې کومه واقع شوې ده دا انتهایي قابل افسوس ده، او زه دا ویل غواړم چې دا د ادریس خټک مسله خو اوس تازه فریش مسله ده که نه، خو د دې نه وړاندې که موږ وګورو نو د هیومن رایټس د پاره آواز اوچتوونکي خلک خصوصا پښتانه چې کوم دي د هغې خلاف یو ډېر عجیبه کریک ډاون روان دی. دلته په دې 2019 کال کې هم دغه سلسلې روانې دي او څوک د دې مخنیوی کولوله نشته.
نوموړي زیاته کړه د بې درکه تنانو صحیح شمېرې معلومولو لپاره حکومت ته یو ځانګړی او با اختیار کمیشن جوړول پکار دي.
زرګونه کیسونه په دې عدالتونو کې چلیږي لګیا دي د مسنګ پرسنس. دا هم د حکومت ذمواري ده چې هغه د دې لپاره یو آزاد کمیشن مقرر کړي چې هغه دې کې انویسټیګیشن وکړي چې دا څومره خلک تر اوسه پورې ورک دي او ترې به څه جوړیږي څه بدلېږي.
د روان کال د جون په میاشت کې په پاکستان کې په زوره د بې درکه کړی شوو کسانو د معلومولو په موخه جوړ کمیشن ویلو دی سه د پاسه شپږ زره د بې درکه کسانو په قضیو کې درې زره او سه د پاسه نه سوه کسانو معلومات کړی دي. د پښتون ژغورنې غورځنګ په خپلو غوښتنو کې یوه غوښتنه د بې درکه کسانو عدالتونو ته وړاندې کول کوي او تور لګوي چې په زرګونو پښتانه په زوره بې درکه کړی شوي دي. د پی ټی ایم په سیر په بلوچستان کې د بلوچ مسنګ پرسنس په نوم غورځنګ هم د زرګونو په شمېره کې د بلوچانو د بې درکه کولو دعوی کوي. عبدالرزاق، وایس اف امریکا، ڈیوا نیوز، پیښور.
د خیبر پختونخوا د تعلیم مهم مرکز او زوړ کالج ایڈورډز کالج چې د خیبر پختونخوا زیاتره لوی شخصیتونو پکې سبقونه ویلي دي، وس د خیبر پختونخوا د حکومت سره قانوني جګړه روانه ده. دا قانوني جګړه ولې او صدا حمید الله پر رپورټ راکوي.
خیبر پختونخوا د حکومت د گورنر د ماڼې او د چرچ پاکستان د پېښور ریاست ترمنځ روانه کشاله نوره تند شوې ده. په وروستیو کې گورنر شاه پرمان په یو بړنی پریس کانفرنس کې وویل حکومت نه غواړي چې ایډورډ کالج د عیسایانو مذهبي ډلې د واک نه اتروړي، او په دې کې د گورنر ماڼې هیڅ په حصہ د نیوکو لاندې راځي.
یہ کرسچنز کی پراپرٹی ہے، ان کی پراپرٹی رہے گی، اس کالج کا پرنسپل کرسچن رہے گا.
خود چرچ پاکستان د پیښور سانګې بشپ همپری سرفراز وایي دا وخت ایڈورډ کالج د ډایاسس پر ځای د حکومتي واک لاندې دی. دی وایي د گورنر لخوا په کال 2019 کې تعینات شوی بورډ انتظامی واک لري، او دی وایي دا د کالج د کال 1943 د آئین هله پرځي ده.
کله ساده غونډه ده، حکومت غواړي چې دی باندې قبضه وکړي او موږ غواړي چې د موږ تبرته ملاو شي، ځکه دا سن 1900 تر اوسه پورې نېشنلایز نه شوی، اور دا زبردستی دا حکومت چې دی منگا ہائی کورٹ تا دھوکہ ور کڑے دے اور نہ نیشنلائز کڑے دے. منگا خطلی یو سپریم کورٹ تا، لیکن منگا دام گواڑو چې منگا خپل حکومت دے باندے سوچو کی اور دا منگ تا بیرتا واپس را کی.
په درشتم اکتوبر د پیښور های کورټ د کسیزه بینچ په خپل فیصله کې ویلی و د ایډورډ کالج ملکیت په کال 1902 کې قائم شو، او د دې واک اوس د صوبایي حکومت سره دی. د دې نومبر په نومبر نیټه صوبایي حکومت د لنډمهال انتظام په توګه د کالج د انتظام چلولو لپاره یو شپږ کسیزه پینل د پېښور کمشنر په مشرۍ کې اعلان کړو، خو 15 ورځې تر وروسته هم د خپل مینډیټ او غرض لاندې د پینل د دې لانجې د هواري لپاره د منځ لاره نه درويستې. شپږ شلې کاله وړاندې په کال 1900 کې جوړ شوی ایډورډ کالج انتظامی واک ډایاسس ته د سپارلو په اړه دا وخت صوبائی حکومت د افاقي حکومت او نړیوال فشارونو لاندې دی. د پېښور ډیاسیس دریز لري دوی د ایډورډ کالج تاریخي وارثان دي. حمید الله، وی او ډیوا نیوز، پېښور.
خوګو اوریدونکو او کتونکو، تاسو مونږه په ډیوا ریډیو په فیسبوک او په ټویټر په دواړو باندې تاسو مونږ فالو کولی هم شي او تاسو خپل نظر هم مونږ ته لګولی شي.
پاکستان افغانستان او د نړۍ په یو درې هوادونو کې دوه دي چې چرته وسم د پولیو وایرس موجود دی. پاکستان کې ماهران کوشش کوي د صحت چې د پولیو وایرس ختم شي. تازه کمپاین پر لړک شروع شوی دی. د ډیبری نیو خبریال شاهنشاه په دې موضوع رپورټ راکوي.
د خیبر پختونخوا په یولس ضلعو کې 15 ورځنی پولیو مهم د نن ورځې نه پیل شوی دی چې په پکې 193,000 د 15 کالونو کم عمر ماشومانو ته پولیو واکسین ورکولی شي. د خیبر پختونخوا د پولیو د مخنیوي مرکز وینا تر مخه په دغه ضلعو کې د پولیو پر ضد کمپاین پریکړه په تورغر او شانګله کې د پولیو کیسونو راتلو وروسته شوی ده. شمیرو تر مخه پاکستان کې سږ کال شپږ اتیا او خیبر پختونخوا کې سلور شپېته مثبت پولیو پیښې راغلی دي. په صوبه کې دغه وایرس مخنیوي او ماشومان د تل عمري مازورۍ نه بچ کولو دپاره په بره او کوز کوهستان کې کولای پالس هریپور ایبټ آباد مانسیرا تورغر شانګله او بټګرام کې پولیو کمپاینونه پیل شوي دي. د بټګرام ډیپټي کمشنر محمد فرول سکلین په سیمه کې د پولیو کمپاین کوالټي په اړه ډیوه ته وویل. په شانګله او تورغر کې د پولیو پیښو رامخته کېدو وروسته دوی په تګ راتګ لارو زیاته توجه ورکوي ولې چې پولیو وایرس د یو ځای نه بل ځای ته په اسانۍ سره خورېږي او د هغې مخه ونیسي.
دا څومره زموږ دوه درې ترانزیټ دي ټو ګو ان سایډ اینڈ آؤٹ سایډ آف بټګرام. نو هغې باندې مونږ ډېر توجه ورکړو. هلته دوه دوه ټیمونه مونږ د سړک دواړه طرف باندې ادرولی وو اسٹیشن کړی وو. نو هغې په وجه باندې زمونږ الحمدللہ بټګرام کې چې کم کوریج وغه 97% وو.
د شمیرو تر مخه سږ کال تورغر زیرې نه اووه او شانګلی نه یوه د پولو پیخه رپورټ شوې ده. د بټګرام ډیپټي کمشنر فرول سکلین وینا تر مخه پوره ضلع کې تیر شوی پولو مهم په دوران 99% ماشومانو ته پولو کترې اچولی شوي دي. خو د بهر ضلعو نه راغلي ځینې مور او پلار د لا علمۍ له وجې پولو ماشومانو ته د ګوزن د مخنیوي څاڅکي نه اچوي. د کوم دپاره هغوی په بس اډو او لارو کې د پولو اضافي ټیمونه هم کینولي دي.
دا وایرس چې کوم دی دا غټ متیازو ذریعہ باندې بیا سیوریج کې شامل شي او هغه بیا هلته نه دغې سپریډ کیږي. نو هغې دپاره مونږ دا کړی دي چې دا څومره اډې دي بټګرام کې او څومره انټری او ایگزټ پوائنټس دي. نو هغې باندې مونږ ټیمونه لګولې دي او اډو خواو شا کې چې کوم انوایرمنٹ سیمپلنګ دی هغه مونږ ریګولرلی کوو.
د یادونې وړ ده چې دغه سیمو کې وایلډ پولیو وایرس نه علاوه کوهستان تورغر او چارسدې نه سلور پیټو وایرس کیسونه هم راغلي دي کوم چې کال 2014 کې د پاکستان نه ختم کړي شوي وو. د صحت چارواکو وینا تر مخه د پولیو وایرس مخه نیولو دپاره زیات نه زیات ماشومانو ته پولیو کترې رسول ډیر مهم دي. شاهین افریدی، وایس اف امریکا، ډیوا، بټګرام.
زمانم طاهرہ دے او زیو سماجی کارکنے
زمانم شازی اورنگزیب خان دے اوز سیاست مدارے
تعلیم زما حق دے
زم گلان کراچی کے اسی گم او سبق ہم کراچی کے بہما
زمانم کاملہ خان میا خیل دے دخبل زون تول مقصد می مرمنو بس سیاست کیا چھوڑے دے
زمانم ڈاکٹر زہرا دے او ز ہسپتال کے کارکن
ز دخبل خخی د جون حق داریم
زمانم زہرا شاہ دے زفر کراچی کی د زنانو د جنکو او د ماشومانو د تعلیم او حقوقو لپاره خلی زلی کو
ز د نوی زمانے تکڑا پختنه یم ز بی بی شیرین یم
سرنګ مظاهره چې په ایران کې کې دی یا په پاکستان کې کې دی داسې د حکومتونو په ضد مظاهره د نړۍ په یو شمېر نورو برخو کې لکه چیلي کې روانه دي. خو دا وخت چې کوم مظاهره حال موږ درکو هغه د هانګ کانګ د مظاهره چې تیر سور زورا سره روانه ده. د ډیوري ډو په واشنگټن کې خبریال عدنان رشید دغه مظاهره حال درکوي.
د هانګ کانګ پولیسو د ګولیا د شنبې پورز د پولیټیکنیک یونیورسيټي محاصره کړي
او پولیس هڅه کوي چې د محاصره شوی مظاهرچیانو د تښتیدو لار ونیسي. پولیسو او مظاهرچیانو په یو بل باندې د پیټرول بمونه، د ربړ ګولۍ او اوښکې بیونکي ګیسونه ویشتلی دي. په هنګ کانګ کې د پولیټیکنیک یونیورسيټي صدر ټینګ جین کونګ وای هغوی د پولیسو سره لوزنامه کړي چې مقصد یې په یونیورسيټي کې په سلګونو انختی مظاهرچیان په پر امنه طریقې باندې بهر ته وستل دي. د نوموړي په وینا پولیس هغوی ته باور ورکړی که مظاهرچیانو د تشدد نه لاس واخیستلو نو پولیس به هم د طاقت استعمال نه کوي. نوموړي مظاهرچیانو ته ویلي، مونږ د پولیسو نه تاسو لپاره اجازت اغسته چې تاسو په پر امنه طریقه باندې خپاره شي، او زه به تاسو لپاره په خپل پولیس سټیشن ته ورځم چې تاسو سره انصاف وشي. خو تر اوسه دا نه ده معلومه چې دغه لوازنامه به کله عملي کیږي. په درزنونو زده کوونکو د یونیورسيټي نه د وتلو لپاره د تشدد لار خپل کړی ده. خپاره شوی ویډیوګانو کې لیدل کیږي چې د ګول یا دوشنبه په ورځ زده کوونکو د اوښکې بیانونکو ګیسونو کې د وتلو کوشش کولو او په ځمکه راپریوتي وو، چې پکې ځینې مظاهرچیان په ویډیو کې لتپت وو. تر اوسه دا نه ده معلومه چې پولیسو څومره پورې مظاهرچیان گرفتار کړي او څومره پورې کسان په تښتیدو کې کامیاب شوي. پولیس په دویمه ورځ هم د دغه یونیورسيټي محاصره جاری ساتلې ده. میډیایي رپورټونه وایي داسې هیڅ معلومات نشته چې د دننه مظاهرچیانو سره د څو ورځو خوراک پروت دی. خو د هنګ کانګ مختلف سیمو کې او په یونیورسيټي کې محاصره شوي مظاهرچیان د خپل دفاع لپاره د پیټرول نه جوړ شوي بمونه استعمالوي. تیر څلورش ګنټو کې د پولیسو او مظاهرچیانو ترمنځ سخت انخت خبرونه هم راغلي او پولیسو د مظاهرچیانو پر ضد سخت عملیات پیل کړي وو. خو د پیټرول د بمونو لوجې پولیسو ته پوره کامیابی نه ده ملاو شوي. د ګل په سحر د وایس اف امریکا خبریالانو داسې ویډیوګانې هم لیدلې چې پکې ښکاریږي چې پولیسو مظاهرچیان گرفتار کړي دي او هغوی لاسونه د پلاستیک پر اسو باندې تړلي وو او هغوی د خبریالانو وړاندې تیر کړل او پولیسو ګاډو ته ور وخی جول. یو عیني شاهد چې رونالد په نوم باندې یادېږي وای ز سوچ هم نشم کولای چې دا هر څه په همکان کې کیږي. هغه وای دا یو مهذب خار دی، خو اوس دلته مونږ ډیر غیر مهذب کارونه اینو. مونږ د یونیورسيټي محاصره ولیدله. د نوموړي په وینا مظاهرچیان هغه شان تشدد نه کوي، خو هغوی د پولیسو د طاقت وړاندې صرف ډراما کوي. د پولیسو او د مظاهرچیانو ترمنځ د انخطو وروسته دا یاره پیدا شوی چې دغه محاصره به د مرګونی عملیاتو وروسته ختم شي. که څه هم د هنګ کانګ حکومت هغه لانجمن قانوني وړاندیز ځنډولی د کوم تر مخه چې په جرمونو کې ککړ کسان چین ته به حواله کېدل، خو تېره اونۍ د مظاهرو په وخت د پولیس د تشدد د لاسه یو تن مړ شوی و، چې له سببه یې د مظاهرچیانو قار راپارېدلی دی.
بخیر اغلی بی بی شیرینه، کی تاسو ته هرکلی وایو.
بی بی شیرینه
پښتنو مېرمنو ته په زړه پورې خبرونه ورکوي.
خزی په خپل آینده پوهېدل غواړي.
وی او ای ډیوا د خزو غږلا زی ورکوي.
پښتنې وکړي.
وی او ای ډیوا زی دی.
وی او ای ډیوا.
اسلام آباد کی آرٹ فیسٹیول یا دا ہنر نمائش شبے دے دا ہنر دا نمائش ہر کال کی گی اور خلق دا رپورٹنگ در مخا پکٹے دلچسپی اخلی. بس وقت کے دا پاکستان دا ہنر مندانو خیال داو چی آرٹ تا ہنر تا دل زیان ورسی دا او آگے باندے پابندے وی پاگے باندے حملے کی دی خوص حالات قدر لبدل شوی دی. د ډیورډیو خبریاله را بیا پیر د اسلام آباد نه رپورٹ راغی.
د پاکستان پایتخت اسلام آباد کې په لومړي ځل د هنرمندو میله پیل شو. دغه میله چې پکې د شپږ دېرش هیوادونو دوه سوه هنرمندانو په شمول د پاکستان د بیلابیلو برخو څخه راتلونکو د څلور سوه څخه زیات هنرمندان ګډون کوي. د پرانیستې دستوریه نېشنل کونسل آف آرټس اسلام آباد کې وسو. د دستوریه سره وینا کې د پاکستان نېشنل کونسل آف آرټس مشر او د میلې لوی منتظم جمال شاه وویل چې په لومړي ځل د آرټس ټوله شکلونه چې پکې مصوري، انځورګري، ډرایینګ، موسیقي، ډانس یا ناچ، فلم او تھیټر پر یو ځای ننداره کیږي. دوی وروسته د ډیوا ریډیو سر خبرو کې وویل
کوم کلتوري ورثه ده د سیمې په شریکه د افغانستان او د نورو هیوادونو مجھ دے ڈیر زاڑا دے ڈیر پخوانی کلچرل ہیریٹیج دا غیو کسٹوڈینز یو مقصد ادا دی سدا کلچرل ہیریٹیج سدئی اس دا بائچ حکومتی سطح باندھی وہ منل سی آرٹ او کلچر دے ضرورت دے نیسیسٹی پر ایس دی واخ دی اوپ پالیسیانو کے شامل کی.
جمال شاہ ویل چې د ملي مقصد د پاکستان هنرمندان د نړیوالو هنرمندو سره یو ځای کېدو موخه ورکول او د یو بل سره خپل نظریات، فکر او وړاندې چیلنجونه شریکول دي. مېله چې د پاکستان آرټس کونسل د سوري لاندې کیږي پکې سرکاري او غیر سرکاري تعلیمي ادارو، آرټ ګالریز او تنظیمونو په شمول نړیوالو سفارتخانو په مرسته کیږي. د پرانیستي د دستوري په محل پاکستانی او بهراني هنرمندانو هم خپل د هنر سرګندونه وکړم. اتلونکو خلکو د غمیله ډیره وستایله. د بلوچستان څخه راغلی وحید الرحمن د ډیو ریډیو سره د غمیله په اړه وایي
دا یو ایکزیبیشن دی کوم سناریو روانه ده د پاکستان ته کوم خلک کم نظر ګوري دا چې غزمج مج ډیولپ شوی دی نو هغه د پاره د خوشالیانه ډیر ضروری دی چې زموږ د وطن کې خوشالي هم شته زموږ یو خپل کلچر دی او ټریډیشن دی کوم نه هزارو کالو سره
بل پلو ته څه خلکو ویناوه چې دغه شان میلې په کار دي د اسلام آباد په شان د هیواد په نورو برخو کې هم تابع کړی سیم. د سواد څخه راغلی نسیم خان ډیو ریډیو ته په دې اړه وایم
زه خو انتهایی نن ډېره زیاته خوشحاله یم چې دا کوم اوپننګ د آرټ ګیلری اسلام آباد کې وشو پی این سی کې نو دا قابل ستایش دی ډېر د خوشحالۍ خبره ده ورسره ورسره مطلب دا دی چې زموږ په سواد کې هم ډېر زیات ټیلنټ دی او دې ټیم باندې هم زموږ مراد خان چې دی هغه په ټاپ ټین کې دی نو دا وی چې زه غواړم چې داسې آرټ چې ګیرلی چې دي نو دا په علاقو کې علاقه وایس په کار دي سوار ډسټرکټ چې دی نو هغه پروموټ کول غواړي ولې چې راغی کوم پروډکټ دلته کې لګي یا راغی هنرمند دلته دي نو زه غواړم چې داسې آرټ ګیرلی ال ته می ولې چې هم یو ټوریزم ایریا دا
دغه میله چې د تهذیب او جدت یو جمالیاتي مقابله دی یو بل د کلتور او پیژندلکو په هم یو لاروي. د پرانیستي دستوري په پای کې د انځورګرو انځورونو ننداره هم وسوه. دغه میله چې د رواني میاشتې تر دیرشمې نیټې پورې به دوام لري د اسلام آباد په بیلابیلو برخو کې عام خلک هم خپل د خوښۍ تر مخه کېدونکو پروګرامونو کې ګډون لرلی سي. رابیہ پیر، وائس آف امریکہ، ڈیوا ریڈیو، اسلام آباد.
زما دا پوخ یقینو چې په ازادۍ او مر کې به ځان ته یو لار خوښوم. ما ته پته وه چې که زه ځان د یو نه بیلوم نو بله به لازمن خوښوم
که بل څوک یې کوي او که نه. تهی کار صحیح
د هر انسان ژوند باید د بل لپاره یو مثال جوړ سي.
دا هر عمل یو عکس العمل ضروری د انسان لاسته حق سره راځي چې صحیح کړي.
تاسو هم بدلون راوستئ شئ.
تاسو هم بدلون راوستئ شئ.
تاسو هم بدلون راوستئ شئ.
دا ټول په یو وخت کې عادي خلک وو خو د نورو په ژوند کې یو لوی بدلون راوسته که هغه وړوکی وي او که غټ. تاسو هم دغه بدلون راوستلی شئ.
بی بی شیرینا د هفته و ورځې د پاکستان په وخت د سهار شپږ نیمو نه تر د اتر نیمو بجو پورې کتلې او اوریدلې شي.
اب په اخیره کې د کلیفورنیا د ساينس او د ډیسکوري د نمایش حال چې د غلطه موجود د ډیوریډیو خبريال راشد فراز راکوي.
دا د لوبو مشين د ریچمنډ های سکول طالب علمانو جوړ کړي او په سان فرانسیسکو کې ساينسي نندارتون تراوړي چې د ساينسي موندنو او ایجادونو رازمانځلي کیږي. دا مشين بالونه رانیوي او وښته شي. خو دغه وړو انجنیرانو مطابق کو په دې مشين وړاندې کار وشي نو د دې نه د لفټ کار هم اخستی کېدی شي. په دې مشين کارکونکي طالب علمانو کې یو طالب علم کریسټن هم دی. هغه وایي چې دا مشين د هغه او د هغه د نه نورو ملګرو د سکول لخوا د ساينس پروژه وا او د $15,000 فند مصرف کولو په مدد سره یې دا مشين جوړ کړی. هغه زیاتوي چې د هغه او د هغه د ملګرو کوشش دی چې دا یو لیول نور هم لوړ کړي کوم سره چې به د دې کارکردګي خشي. پر روزمره ژوند کې د ساينسي موندنو او نوي ایجادونو څومره لاستي په دې حواله سره په سان فرانسیسکو کې هر کال د نومبر په میاشت کې د ساينسي موندنو د نندارتون ورځ مانځل کیږي. په دې نندارتون کې د طب او انجینرۍ په میدان کې ګڼ شمېر نوي ساينسدانان او څېړونکي خپل کار د عام ولست معلوماتو او په خاصه توګه ماشومانو د پوهې او ساينس سره مینه راپورته کولو په غرض کارونه کوي. په دې ساينسي میله کې د سکولونو، کالجونو او د پوهنتونونو په کچه طالب علمان او څېړونکي ګډون کوي. لیلی په سان فرانسیسکو سټیټ پوهنتون کې د انساني تولیدي نظام او د زیګون روغتیا لپاره په مرکز کې کلینیکی سیلنې همکار ده او په دې ساينسي نندارتون کې راغلي خلک ته خپل کار په حق له پوښوي. لیلی وایي چې هغه او د هغې نور همکار دلته په خصوصي توګه ماشومانو ته د انساني بدن د تولیدي نظام په اړه په موږکانو د ازموونې په مرسته سره ښوونې کوي.
موږ د ساينسي نندارتون دا ورځ هر کال د سان فرانسیسکو پوهنتون د بیرنر لاندې تیروو. دا ډېره په زړه پورې ورځ ده او موږ کوشش کوو چې ډېر تر ډېر د ساينس او د صحت پاملرنې سره علاقه لرونکي
په یو بل بوت کې الیگزینډر او دا هغه همکاران راغلي خلک په انساني جسم کې د اعصابو او د اعصابي مرزونو د مطالعې د اهمیت په اړه خبروي. الیگزینډر وایي چې هغه او د هغه ملګري خپل پوره کوشش کوي چې راغلي نوي کول په دې میدان کې نوي موندنو او څېړنو په اړه په ښه توګه پوه کړي. د ساينسي موندنو او ایجادونو په اړه معلومات نن سبا په کور کې په ناسته هم د ټي وی او انټرنیټ ته لارې اخستی کېدی شي. خو د هند سره تعلق لرونکي جسمي چې د خپلو بچو سره راغلي وایي چې په داسې موقعو ماشومانو ته د هغې د سوالونو صحیح ځوابونو موقع په لاس ورشي. دا یو ډېره ښه غونډه ده چېرته چې ماشومانو ته په حقیقت کې هغه څیزونه د لیدو او په خپله د کولو موقع په لاس ورشي کوم چې هغې په ټي وي لیدلي وي. سومایا په اون ټولګي کې سبق وایي او په راتلونکي کې د ستورو د پیژندنې تعلیم خوښوي. سومایا وایي چې ټولو ماشومانو لا د داسې موقعونو فایده اخیستل پکار دي ځکه چې دلته هر راغلي تن د خپل کار په اړه او د ساینس په میدان کې ښه پوهه او وضاحتونه لري.
زه په راتلونکي کې په ناسا کې کار کول غواړم. زه د وړوکوالي نه د مځکې نه وړاندې د بهرنۍ فضا او نورو دنیاګانو په اړه معلومات راټولولو سره مینه لرم.
د میلې د انتظامی مطابق د سحر نه تر ماښامه کم نه کم 30,000 خلکو په دې ساینسي میله کې ګډون کړی وو چې ګڼ شمېر پکې د ماشومانو وو. راشد خټک، وایس آف امریکا، ٹی ون نیوز، سان فرانسیسکو، کالیفورنیا.
مهم خبرونه چې چرته هم وي تر تاسو یې درسو. د خبره خلکو سره دیګو
د پاکستان او افغانستان تر مابین پر دغه چمن سره دی پلو باندې اقدامات اخستل کې صرف 4,000 نه ده ټول ریجن دی.
هغه خبر پر ابو چې تاسو یې مهم بوله
تاسو څنګه په اول کې ویلو دا چې نو اړ دې څنګه په امریکا کې د خپل کار شروع کړ او اوسه ودا
ټوئیټر @VOA دیوا، فیسبوک VOA دیوا.
پروگرام دے دن مشہور سندری خون کڑی قربانی دا د دیور جو همکار نگین شاه زه د دې پروگرام کوربه رحمان بنره او پروډوسر سمین احسن د نغړو اجازه سوله زو کې به تاسو ته پروګرام اوري زمونږ ویب سټ یا فیسبوک باندې هم تاسو د نوې تازه خبرونو لوستلی شئ زمونږ ویب سټ ته www.voadivanews.com او فیسبوک دې voadiva نن په سټ یو خبر پورته چې تاسو لوستلی شئ فکر کوم چې ول شي وي دي آیا پښتانه هم د عربو د شیخانو په شان شتمن کېدی شي په دغه آرټیکل کې لیکل شوی دی د امکان شته خو څنګه دا به پخپله ګورئ خو زه نه غواړو موږ اجازه خپل خیال ساتئ.